السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې نیکمرغه او آرام ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو سهارنی خبری مچلې اوریدو تر بولم. نن چهارشنبه د 1496 لمریز کال د لیندې 22مه او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14مه نیټه ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. کابل ګرنیزون سرلنن په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو وسلو او تور شیشو د لرې کولو او قانوني کولو کمپاین پیلوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د وچې او تازه میوې په ګډون 1.5 زره ټنه سوداګریز مواد د هوا له لارې هند ته صادر شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. کابل ګرنیزون وایي سرلنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی او هغه سړی چې د نیویارک په مترو کې د بمی برید له تورونو سره مخ دی د سپتمبر 12 نیټې پر سهار یې په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. د خبرونو تفصیل. کابل ګرنیزون وایي سرلنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. د کابل ګرنیزون قمندان جنرال افضل امان پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل ټولو هغو کسانو ته چې وسلې ګرځوي لا دمخه له بېلابېلو لارو معلومات خپرې کړي چې خپلې وسلې د ثبت او ساتونکي دي بایومټریک کړي. جنرال امان ویل د ملي امنیت د شورا د پریکړې له مخې امنیتي ادارې ژمنې دي چې په کابل کې به د دې کمپاین په ترڅ کې د غیر قانوني وسلو وسلوالو او وسایطو مخه نیسي.
افراد مسلح و یا افرادی که با استفاده
د وینا قانون وسلوال او هغه کسان چې له جواز پرته زغروال موټرو او یا تور شو موټرو کې په کابل ښار کې ګرځي له استثناء پرته وسایط د کورنیو چارو وزارت ته انتقالیږي او له دې سره هم قانوني چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې د ترهګرو بریدونو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوال اغلاوې، تښتونې او خلکو ته ګواښونه زیات شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. له ارګ څخه په دې اړه خپره شوې اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی به نن چهارشنبه په دې غونډه کې وینا وکړي چې پکې د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو، د ښار ته د امریکا متحده ایالاتو د سفارت د انتقال په اړه د افغانستان د حکومت او خلکو لیدلوری او اندېښنه بیان کړي. دا چې ولسمشر غنی به په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو په دې ځانګړې غونډه کې پر ګډون سربیره له ترکیه او نورو هیوادونو د چارواکو مشرانو سره لیدنې ولري او کنه ارګ یې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د ملي امنیت ځواکونو تېره ورځ په کابل ښار کې د افغان ترک پر یو ښوونځي عملیات کړي او هلته یو مشکوک کس نیولی دی. دا نیول شوي کس یا کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پر افغان ترک ښوونځي دې عملیاتو دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا دا عملیات خو به ترکیې ته د ولسمشر غنی له سفر سره تړاو نه لري. که چیرې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ترک ښوونځي د خپل سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره تړلې بولي. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړ چې د افغان کډوالو مسله د دې بحث مهمه موضوع وه. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د بحرانو د مدیریت د برخې مشر کریسټور سټالیانیدس په سټراسبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان په غونډه کې ویل چې افغان حکومت سره د کډوالۍ پر مسله خبرې پیل کړې دي.
We have started a comprehensive dialogue with Afghanistan on migration.
د افغان حکومت سره د مهاجرت په اړه هر اړخیزې خبرې اترې پیل کړې دي. راځئ په دې اړه وضاحت ولرو. د انسانانو د کډوالۍ تنظیم یوه داسې مسأله ده چې موږ او د افغانستان خلک پکې شریک یو. موږ او افغانستان دواړه دا غواړو چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې بهتره امکانات ومومي. نوموړي زیاته کړه اروپایي ټولنه او افغانستان دواړه غواړي چې د افغانانو د هغې کډوالۍ مخه ونیسي چې پکې هغوی د یو خطرناک سفر په کولو خپل ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د پوځي لګښتونو په اړه دفاعي پالیسي توشیح کړه. د هغه د پوځي لګښتونو لایحه ده چې د دې هیواد پوځ ته 100 میلیارد ډالر بودیجه ورکوي. په دې کې د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د دفاعي سیستم پیاوړی کولو لپاره اضافي پیسې هم شامل دي. او هغه سړی چې نیویارک په میسترو کې د بمی برید له تورونو سره مخ دی، د سپتمبر د 18 نیټې پر سهار په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. 28 کلن عقاید الله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و، ته زموږ د ملت په ساتلو کې ناکام شوی. عقاید الله پرون د یوې تروسي ډلې د مادي ملاتړ، د ډلې زیورانۍ له وسلو د کار اخیستلو او په بمی چاودنو پورې تړلو دریو قضیو په شمول په 5 نورو مواردو کې رسمن تورن شو. څارنوالانو ویلي عقاید الله په روغتون کې پولیس ته ویلي چې دا کار یې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لپاره کړی دی. پر نوموړي لګېدلي تورونه هغه له عمري بند سره مخ کولی شي. د سپتمبر په 18 نیټه د نیویارک ټایمز میدان ته نږدې د مترو په یو لاره کې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان کړي وو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چلا ورای. کابل ګارنیزون وایي په کابل ښار کې نن د غیر قانوني وسلو او غیر قانوني موټرو د تور شولرونکو موټرو پر ضد جدي کمپاین پیلوي.
قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مطلع غیر مسئول خود مسئول بسازن، بلای خود را از سر کنن.
د سوداګری او صنایع خونوی په 500 پروازونو کې د تازه او وچو میوو په ګډون له 1500 ټنو زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په کوڅه بازار او د کار په ځای کې زورونه یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغانستان ښځې ورسره مخ دي. د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر روان ژمي کې د استفاده کوونکو مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بیزه شو راستنو شو ته د مرستو نوې لړۍ پیلوي. او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
هغه کتابونه چې نوي تالیف شوي دي، نوي منځ راغلي دي، هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسته راتلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شي. کابل ګارنیزون وایي نن چهارشنبه په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو د مخنیوي کمپاین پیلوي. د کابل ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افزرمان تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به کابل ښار کې پر سړکونو او لارو کوڅو کې د غیر قانوني وسلو د ګرځولو د مخنیوي لپاره تلاشي پیل شي او پر غیر قانوني وسلو سربیره به له اجازې پرته د زغروالو او تور شیشو لرونکو موټرو خلاف هم اقدامات کیږي. تفصیل لا اجمل انس خورو.
کابل ښار چیرې چې د ترهګرۍ د پیښو سربیره په وروستیو کې وسلوالې غلاوې، وژنې، تښتونې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې. امنیتي ادارې او عام ښاریان د دې پیښو پړه په دې ښار کې پر شتو غیر قانوني وسلوالو اچوي. خو دا غیر قانوني وسلوال څوک دي؟ کابل د افغانستان یو ګڼ میشته ښار او پلازمینه ده. دغلته د میلیونونو عامو ښاریانو سربیره ګڼ لوړ پوړي دولتي چارواکي او مهم شخصیتونه اوسي چې له ځانونو سره ساتونکي او وسلې لري. اوس امنیتي ادارو ته د دومره ډیرو ساتونکو او وسلو ترمنځ د قانوني او غیر قانوني وسلو او وسلوالو په ګوته کول اسانه کار نه دی. خو د کابل د ګارنیزون قمندان جنرال افضل امان وایي د ملي امنیت د شورا د یوې وروستۍ پریکړې له مخې هغه کمپاین پیلوي چې له مخې په کابل کې شته غیر مسؤوله وسلوال په مسؤولو وسلوالو بدل کړي. ښاغلی امان وایي هغه غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال چې په کابل ښار کې ګرځي، موږ په دې ښار کې یو عملیاتي کمپاین پیلوو چې مخه ونیسو. له همدې کبله غواړو دې غیر مسؤولو کسانو ته ووایو چې په مسؤولو کسانو ځانونه بدل کړي، خپلې وسلې د راجستر کړي او خپل افراد د بایومیټریک کړي، څو وکولی شو چې په کابل ښار کې له خلکو سره شته وسلې قانوني. د کابل د ګارنیزون قمندان جنرال افضل امان همدارنګه ټینګار وکړ چې په کابل ښار کې هیڅوک د ټاکلي طرزالعمل سره سم د درنو وسلو لکه راکټ او نیمه درنو وسلو لکه پیکا د ګرځولو حق نه لري. دوی په کابل کې له ګرځیدونکو هغه کسانو چې وسلې ګرځوي او عموما لوړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا استازي او نور مهم شخصیتونه دي غواړي چې د غیر قانوني وسلو پر ضد د مبارزې د کمپاین پر مهال دی په کابل ښار کې چک پوینټونو ته د تمکیدو قانون مراعت او د خپلو وسلو اسناد دي موظف او مامورینو ته وښي. د کابل ګرنیزون همدارنګه پر دې هم ټینګار کړی چې غیر قانوني وسلو سربیره هیڅوک د قانوني اسنادو پرته د زغروالو او یا د تورو هندارو لرونکي موټر نشي ګرځولی. همدارنګه کابل ګرنیزون پر وسله لرونکو او د هغوی پر ساتونکو ټینګار کړی چې په لارو او واټونو کې دې د ترافیکو پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چارو کې مداخله نه کوي. د کابل ګرنیزون له هغو مهمو شخصیتونو چې وسلې او ساتونکي لري غوښتي چې په غیر رسمي وخت او یا رخصتیو کې د خپل ساتونکو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې له وسلو سره وګرځي. د کابل د ګرنیزون قمندان جنرال افضل امان د دې کمپاین له پیلېدو مخکې د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو دی وایي تقریبا دوه کاله کېږي چې هر چا ټوپک اخیستی او په بې مسؤلیته توګه خلک تهدیدوي. له دې وروسته به له یوې مرجع څخه د وسلو ګرځولو جواز ویشل کېږي او که څوک دا جواز ونه لري او وسله ورسره وي هغه سره به د غیر قانوني وسلوال په توګه قانوني چلند کېږي. کابل ګرنیزون او نورې امنیتي ادارې وایي ژمنې دي چې په کابل ښار کې به د غیر قانوني وسلو او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو مخه نیسي. خدای چې دا وسلې ساتونکي زغروال او د تور شو موټر تر ډیره د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ملي شورا د غړو مهمو سیاسي اشخاصو او په ډیرو مواردو کې د زورواکو سره دي. نو دا لا څرګنده نه ده چې د کابل امنیتي ادارې به څومره د دې اشخاصو په وړاندې ودرېدای شي. یو شایسته څرګند هغه دا دی چې تر دې د مخه په دې برخه کې د کابل د پولیسو او نورو امنیتي ادارو هڅو د پام وړ نتایج نه لرل.
د اجمل انپراپور کې موردل چې کابل ګرنیزون وایي نن چهارشنبه په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلوالو تور شو او زغروالو موټرو پر ضد جدي کمپاین پیلوي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په 500 پروازونو کې د تازه او وچ میوې په ګډون ل 1500 ټنو زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوې دي. د دې خونی د عامل پلاوی رئیس عتیق الله نصرت د سه شنبه پر په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دې اقلامو ټول ارزښت 40 میلیونه ډالر ته رسیږي. بلخوا د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې ویلي افغان حکومت هڅه کوي چې له سعودي عربستان، قزاقستان، ترکمنستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای له 15 میاشتو په کمه موده کې د هوایي دهلیز له لارې له هند سره د افغانستان سوداګري ښه غوړېدلې ده او د لا چټکتیا په حال کې ده. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په 15 پروازونو کې د تازه او وچ میوو په ګډون له 1500 ټنو څخه زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوي. موږ په دغو 500 پروازونو کې له 1500 ټنو په زیاته اندازه صادراتي اقلام چې 1200 ټنه یې تازه او وچه میوه تشکیلوي هند ته صادره کړې چې دا له 15 میاشتو په کمه موده کې د پام وړ حجم دی. د دغو صادراتي اقلامو ټولیز ارزښت 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د روان مریض کال د جوزا په 9 ویشتمه د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل سو چې د افغان چارواکو په خبره د تازه او وچو میوو په ګډون طبیعي بوټي او بیلابیل سوداګریز اقلام له افغانستان هند ته صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای په لومړي سر کې اټکل داسې و چې ممکن دغه دالیز ښه نتیجه ورنه کړي، خو د دوی په وینا د دواړو ملکونو د حکومتونو د ټینګ ملاتړ له امله سوداګرۍ ښه غوړېدلې ده او د لا پراختیا په حال کې ده. بلخوا د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د سعودي عربستان، قزاقستان، ترکمنستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دالیزونه پرانیزي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي په همدې غونډه کې وویل له یادو هیوادونو سره د پروازونو طرحه چمتو سوي او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. هغه وایي د دغو موافقتنامو له لاسلیک سره به نه یوازې د عامو افغانانو لپاره د سفر اسانتیاوې رامنځته سي، ورسره به له دغه لارې د افغان سوداګرو د مالونو لپاره کارګونه هم کار واخیستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای له هند سره د هوایي دهلیز له امله روان کال د تیر کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی او له هند سره د افغانستان په سوداګرۍ کې 10% زیاتوالی راغلی.
آزادی خبری مجله اوری
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری سفیولا ستنګزی د نړۍ مطبوعات او خبرونی لوستي او په اړه درته زیرو مقالو مهمه برخه دروروي.
د سټارز اند سټرایپس امریکایي خبرونی چې اکثر پوځي رپورټونه خبروي د افغانستان په شمال لویدیز کې د داعش د پټنځایونو پر سر په عملیاتو یو مطلب خبر کړی دی. خبرونی لیکلي سره لدی چې د داعش پر ضد عملیاتو ته تابعانی ولکېږي، خو دا ډله اوس د افغانستان په شمال لویدیز کې ځای پر ځای شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرسیال ویاند جنرال رادمنش ویلي همدا اونۍ به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شي. د سټارز اند سټرایپس په مقاله کې راغلي د تیر کال له لومړیو امریکایي پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو ترڅنګ د داعش خراسان ډلې پر ضد چې په 2015 کال کې سر پورته کړ عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی منتقدین د انتخاباتو د ځنډیدو په خاطر خپل زغم له لاسه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي په تیر یو کال کې افغان حکومت د انتخاباتو د ځنډولو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ دی او لوی دي چارواکي بیا ټول زغم ترابولي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان اکثر د افغان واکمنانو کورونو ته ورزي او له هغوی غواړي چې ولسمشر غنی ته وخت ورکړي چې د خلکو له تمې سره سم اصلاحات راولي. ولسمشر غنی ویلي پارلماني انتخابات به د راتلونکي کال په جولای میاشت کې ترسره شي. نیویارک ټایمز وایي سکال د انتخاباتو په خوا زیات ګامونه نه دي اخیستل شوي او داسې ښکاري چې انتخابات به ترسره نه شي. ورځپاڼه لیکي چې د همدې لپاره د ولسمشر غنی ګڼ منتقدین زغم نه لري او د ده د واک په اړه اندي وی ټول پښتنې غوښتونکي هم دي. د نیویارک ټایمز په خبره ولسمشر غنی هغه څه کړي چې لویدیځوالې ګډوډي بولي، لکه د منتقدینو پر ضد د فساد د څېړنې ناڅاپي امرونه، په مظاهرو کې د دولتي کارکوونکو د ګډون مخنیوي او د اپوزیشن په یوه غونډه کې د بلخ د والي عطا محمد نور مخنیول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په انتخاباتي ستونزو یو مطلب لیکلی او ویلي دي چې دغه هیواد وروستۍ ځل په 2014 کال کې د کړکېچنو انتخاباتو شاهد و. هغه انتخابات چې د ورځپاڼې په خبره له درغلیو ډک بلل شوي او کولای شوای هیواد کورنۍ جګړو ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب دوه انتخاباتي ډلو د ملي وحدت د حکومت په جوړولو ته زړه ښه کړ او په دې ترتیب یې انتخاباتي لانجې پای ته ورسولې. واشنگتن پوسټ په خبره له دې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې، د الکترونیکي تذکرو ستونزه لا نه ده هواره شوې او د سیاسي ګټې اخیستنې تخنیکي کمزورتیاو او قومي لوبو تورونه هم لا نه دي سپین شوي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې که دا ستونزې هوارې نشي او انتخابات ترسره نشي، افغانان به د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن ډیموکراسۍ باندې باور له لاسه ورکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کوڅه، بازار او د کار په ځای کې زورونه یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغانستان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان یوې ښځینه ژورنالیستې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د یوې ورځې په اوږدو کې یوازې له کور څخه کار ته پر لاره حد اقل 15 ځلې د سړیو له لورې زورول کیږي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي معافیت د دې سبب شوی چې د ښځو سره د زور زیاتیو مخه ونه نیول شي. د نیویارک ټایمز د رپورټ مهمه برخې له اجمل انس خورو.
په دې کې شک نشته چې په وروستۍ ونی ملسیسه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ژوند کې بدلون نه راغلی، خو تر اوسه پورې هم په دې هیواد کې نجونې او ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې وایي هم په لارو کوڅو او د کار ځای کې د سړیو لخوا د ښځو ځورونه واسیت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مریم مهتر په نوم د یوې 40 کلنې افغان ژورنالیست له خولې ویلي یوازې یو سهار له کوره کار ته په لاره 15 ځلې له ځورونې او ازار سره مخ شوي. د مریم په وینا کله چې په تمځای کې موټر ته پته موه یو سړی لاس ور واچوه، دوه نورو سړیو ورته ناسمې کلمې وکارولې. مریم مهتر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په همدې ورځ چې نسبتا په خوندي توګه خپل دفتر ته ورسېده او خپل کمپیوټر یې پرانیست، نو د خپل یو نارینه همکار له شرمه ډک جنسي پیغام یې ولید چې ورته یې استولی و. مریم چې د یو افغان خبري اژانس لپاره کار کوي نیویارک ټایمز ته یې ویلي زما ډېرې دوستانې په داسې ځورونو تل چپ پاتې کیږي او فکر کوي که څه شی ووایي ټولې بیرته ملامتوي او زما دوستانې په دې برخه کې په حق دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 30 کلنې شهرزاد اکبر له خولې چې د ولسمشر د سلاکارې په توګه کار کوي هم ویلي کله چې نوی کار پیل کړ د نارینه وو لخوا له زاره وضعیت سره مخ شوې ده. همدارنګه د نیویارک ټایمز په رپورټ کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په صفونو کې هم د ښځو د جنسي ځورونې د ځینو پېښو یادونه شوې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پولیسو د یو 26 کلنې پخوانی افسر زبیدی له خولې وایي مشر یې په غېږ کې ونیوله او نامشروع غوښتنه یې ځینې درلوده. زبیده چې خپل رښتینی نوم او د خپل ځورونکي مشر نوم اخیستل نه غوښتل نیویارک ټایمز ته ویلي دې کار مجبوره کړ چې خپله دنده پرېږدي.
زبیدی نیویارک ټایمز ته ویلي که چیرې د هغه چا چې له مایې د کار په ځای کې نامشروع غوښتنه لرله نوم یاد کړم، نو باور لرم چې هغه به ما یا زما د کورنۍ کوم غړی ووژني. د دې خطر هم شته چې خپله کورنۍ مې د غیرت په نوم ووژني. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقوقي څېړنو د یو بنسټ مشره زرقای افتلي وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ځکه پراخیږي چې هغه کسان نه مجازات کیږي څوک چې د ښځو د ازار او اذیت سبب شوي دي.
دی مافیات از قوانین سبب شده که
له مجازات څخه مافیات سبب شوی چې د تاوتریخوالی شمیر لوړ شي. کله چې یو ښځه له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او د تاوتریخوالی د عاملینو په وړاندې قانون نه پلی کیږي، نورو ته هم دا انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې کړي او همدا د تاوتریخوالی د زیاتېدو لامل ګرځېدلی.
نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې یو شمیر اروپایي هیوادونو او امریکا کې هم ښځې د جنسي ځورونو نه شکایت کوي. په دې هیوادونو کې ځینیات سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د ښځو په جنسي ځورونه تورن شوي. په دې وروستیو کې په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې هم ښځو د نارینهوو لخوا د ځورونو خلاف پرله پسې اعتراضونه زیات کړي. په افغانستان کې هم د ښځو د حقونو ګڼې فعالانې په دې باور دي چې خپل ښځې باید د دوی په وړاندې د شتو زور زیاتیو، په ځانګړې توګه په لارو کوڅو او د کار په ځای کې د نارینهوو د ځورونو په اړه غږ پورته کړي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خړو د نړیوال سازمان په مرسته پر روان ژمي کې د سکوپ یا د ډبلیو اف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بیزه شو او راستنو شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د دې سیستم په پرانسغونډه کې ویل چې د دغه سیستم له لارې به په کابل کې شاوخوا 9000 کورنیو ته مرسته ورسیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سکوپ یا د ډبلیو اف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې پر مستحقو د مرستو ویشل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې په پام کې د تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 9 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې ثبت شي. سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سکوپ سیستم له لارې د مرستو ویشلو په مراسمو کې وویل د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر 9600 مستحقو کورنیو ژمنۍ مرستې ویشل کیږي.
برخی فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت میکنه و برخی ها
ځینې مستحق کورنۍ له څو مؤسسو نه مرستې ترلاسه کوي، خو بیا ځینې له دې مؤسسې نه هم مرسته نشي ترلاسه کولای. د دې لپاره چې دغه مرستې په عادلانه او شفافه توګه پر اړو او مستحقو کورنۍ وویشل شي، د کډوالو چارو وزارت له ډبلیو اف پی سره هوکړه کړې چې دغه پروګرام د سکوپ سیستم له لارې تنظیم شي.
د کډوالو چارو وزیر وای په پام کې ده چې د 2013 میلادي کال د جون تر میاشتې 2 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې شامل او کارتونه ورکړل شي. خاغله بلخی وای په مجموع کې دغه سیستم له لارې د کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو پر 11000 مصیبت ځپلو کورنیو د ژمنۍ مرستو ویشل په پام کې نیول شوی دی. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وای چې د سکوپ سیستم به د ارزونې لړۍ محدود او مستحق کورنۍ به د کارت په ذریعه وتوانیږي چې له مرستندوی او مؤسسو مرستې ترلاسه کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سکوپ سیستم له لارې بې ځای شوو او واړو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ډبلیو اف پی د مؤسسې استازي مک لورینټ زین په دغه ناسته کې وویل سکوپ د مستحقو د پیژندنې او پر دوی د مرستو د ویش یو عادلانه سیستم دی.
To achieve the second UN sustainable development goal,
د ملګرو ملتونو دوهم پراختیایي هدف ته د رسیدو لپاره چې د لوګي لمنځورل او سفر کول دي، ګټه اخیستونکي پکې د فعالیتونو په مرکز کې دي او دا کار د سکوپ لاري د پلي کېدو وړ دی.
بلخوا د کډوالو د راستنولو چارو وزیر د کډوالو د بیا میشته کېدو او د دوی د بیکاری د ختمولو لپاره د یو لړ هلو ځلو خبرې هم کوي. دغه په خبره د بیزای شو او راستنیدونکو لپاره پر اتلونکو کال کې 430 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی او د دوی ستونزې به پر خپل وخت هوار شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. کابل گارنیزون وایي سر لنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې استنبول ښار ته تللی دی. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړ چې د افغان کډوالو مسأله د دې بحث مهمه موضوع وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د پوځي لګښتونو په اړه دفاعي پالیسي توشیح کړه. هغه سړی چې د نیویارک په مترو کې د بمی برت برید له تور سره مخ دی، د سپتمبر د 12 نیټې پر سهار یې په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران سترې محکمې د یو ایراني ټبرې سویرنۍ اکاډمیک څېړونکي لپاره د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا تایید کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم د ژوند رنګونه
نوم می حسیب الله لکوزی دی د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانځي د کتابخانی مسؤول.
د محصلینو علاقه د کتابونو سره څه ډول ده؟ تات خو پته لګیږي
د محصلینو علاقه نظر لسو کالو یا دولس کالو مخ کې ته ډیره ښه شوې ده. یعنی د فیصد یا سلنه په حساب کې سړی وایي له دیرشو اوس اویاو ته هغه فیصدي جګه شوې. خو مونږ ته یو حساب دی چې موږ فقط دلته په فزیکي لحاظ باندې د کتابخانې چارې لرو چې کتابونه دي او لونی نور د سایټونه نه لرو چې مسلینه وکړي شي راشي دلته یغه کمپیوټر له طریقه د انټرنیټ له طریقه کتابونه ولونی. هغه کتابونه چې نوی تالیف شوی دی، نوی من سره غلی دی، هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاس سره تلی شي. د کتابخانه ترڅو پیدا کی یا کتابخانه ته ترڅو ورځي یا په دولتي سیستم کې یو کتاب پیدا کول ډیر سمزمنه خبره ده. یو خو د اخیستو امکان نشته چې سړی واخلي له بازار څخه. هغه څوک چې تالیفه یا څوک لیکي، لیکوال خپله راوړي دلته، کم کسانی راوړي.
کله ناکله داسې هم شوي دي چې یو شمېر مهم کتابونه درنه ورک شوي دي د کتابخانې نه، مثلاً نویسي بیا رانوړي.
دغه چاره خو قیدات ډیر نشته. یو کتاب که چیرته موږ ورکوو د کارت په مقابل کې ورکوو، د مثل د کتابخانې کارت دینه قیدوو او کتاب ورکوو. ډیر وخت داسې شوي دي چې کارتونه پاتې دي، محصل بیا نه دی راغلی، یا هم محصل په څلورم ټولګي کې دی، کله چې د ماخذ په خاطر، د مونوګراف د لیکلو په خاطر، د ماخذو د پیدا کولو په خاطر کتابونه اخیستي. دا چې مونوګراف تکمیل شوی دی بیرته کتاب نه دی راوړی، کارت یې باقي پاتې دی. بس دویم له پانتون څخه تللی دی. دغه چاره ډیر په څلورم ټولګي کې
وخت کې غوښتنه له محصلینو څه ده چې هغوی کله راځي کتابخانې سره څه باید څه ډول برخورد وکړي؟
د کتابخانې هغه راتګ یا له کتابخانې څخه ګټه اخیستو خو ځانته شرایط، یو شرط له هغې دا دی، مهم شرط دی چې باید د کتابخانې کارت ولري. کله چې کتابخانې ته یو محصل راځي، باید له خپلو ټولګیوالو سره یا هغه خپل ملګري سره چې څوک ورسره راځي کتابخانې ته، په ډېر آهسته خبرې وکړي، په ټیټ هوا سره خبرې وکړي. د خوړلو حق نه لري. د کتابخانې څو برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې هغه کتابونه چې په داخل د کتابخانه کې لوستل کېږي، د بیرون ته وړلو اجازه یې نشته، باید هغلته ولوستل شي. ډېر څله محصلین دا توقع لري چې بعضې کتابونه چې هغه د وړلو حق نه لري یا د وړلو نه دي، هغوی دا توقع لري چې دا کتاب موږ ته راکړل شي، موږ یې ولونو. دا کتابونه اکثرا تاریخي یا پخواني کتابونه دي چې کله ډېر استعمال شي نو هغه کیفیت یې له لاسه وځي. دوام چاپ او درېیم چاپ هم نشته دی چې بیا سړی را پیدا کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اور ازادي رادیو په اف ام 7.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار دوونه د ماخام تر وو بجو پوري ووري. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې یعنی په اتو بجو کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام مهروي اوست دوهمه سهارنی خبری مجله وخت د مصطفی